حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال زموږ میلمه دی. له ښاغلي هډوال سره به د کابل بانک د پورونو په راټولولو کې د پرمختګونو، د ډالرو د بیې د پورته کېدو، په ځینو ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د چلند او ځینو نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې وکړو. هډوال صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په سر کې وایي چې تر اوسه د کابل بانک د پورونو څومره پیسې را
بسم الله الرحمن الرحیم. کابل بانک خو تاسو ته بهتره معلومه چې کابل بانک د افغانستان غټترین بانک و. د هغه د سقوط دلایل او علتونه یک مخکې پې بحث شوی دی. په هر حال $815 میلیونه د بیلاوت په نوم باندې یا د تضمین په نوم باندې چې د خلکو چې په بانک کې پیسې ویښي وي حکومت هغه ته ورکړی دی. اوس چې څومره پیسې موږ وصول کړي دي په هغې کې که دومره درته ویلی شمه چې مجموعی نغدې پیسې چې وصول شوی دی $140 میلیونه دی. بیا $140 میلیونه حق قرضی دی چې تفاهم شوی دی چې څوک چې قرضی اخیستی وي د بانک نه هغوی سره نوې تفاهم نامې شوي. کابل بانک په داخل د افغانستان کې په څلورو هیوادونو کې شتمنۍ لرلې. هغه شتمنۍ چې دوی په خارج د افغانستان نه لرلې، په دوبۍ کې لرلې چې کورونه ویلې وي $650 میلیونه شو، چې $140 میلیونه یې حصول شوي دي. $15 میلیونه چې دي هغه د وصول کېدو په حال کې دي. څلورم برخه هغه قرضې دي چې متنازعي دي، یعنی خلک پرې اعتراف نه کوي، نه یې مني.
هډوال صاحب، که مجموعاً دا پیسې سره جمع کړو کېدای شي $3.5 میلیونه تاسو ترلاسه کړي.
بله.
اما $900 میلیونه له دې بانک وتلي وو. د هغو پیسو په مناسبت دغه راټولې شوې پیسې ډېرې کمې نه دي.
څه چې ما ویل $140 میلیونه وصول شوي دي، هغه چې متنازعي دي $300 میلیونه دي چې هغه محکمې ته لیږل شوي چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي.
علاوه له دې څه علت ده چې دغه د نورو پورونو په راټولېدو کې له ځان څخه کار اخیستل کیږي؟
داسې ده چې یو خو همدغه متنازعي قرضې دي، یو بیا د اسهامو قرضې دي. مثلا د سهم په باره کې باندې یو فیصله هم شوي، د سهمداران د کابل بانک کې نه مني.
افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا $300 میلیونه لا درکه دي.
نه، ما هغه $300 میلیونه دي مرتل چې دغه دي متنازعي دي، دغه دي خو لا درکه په دې معنا باندې چې سند یې نشته.
او هډوال صاحب، هغه د جایدادونو لیلام تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په کابل او دوبۍ کې، هغه پروسه نهایي شوله او تر اوسه هم جایدادونه پاتې دي چې باید خرڅ شي؟
نه نه، هغه پروسه نهایي شوې ده. $650 میلیونه د هغو ټول ارزښت شو
په دوبۍ کې.
په دوبۍ کې
یعنې که داسې مجموعاً حسابي وکړو شاید تر $400 میلیونه پورې تاسو وصول کړئ له همدې جایدادونو جمع نور نغدې پیسې.
تقریباً $400 میلیونه اوسه زیاتې وصولېږي چې دا د قرضې او هر څه.
بله، په دوی کې $400 میلیونه داسې وي، $300 میلیونه شاوخوا لا درکه دي یا منازعي پیسې دي، او د نورو سرنوشت څه شو؟ دلته شاوخوا $300 میلیونه نور پاتې کیږي.
ګوره، څلور سوه نه زیاتې کیږي. $400 میلیونه داسې خواوشه دا که د ټول جایدادونه او هر څه خرچ شي او د قرضې چې تفاهم پېشي او دا تادیه شي، دا $450 میلیونه دا و. $350 میلیونه چې دي دا متنازعي دغه دي، دا د کیږي $150 میلیونه متبقی چې واه ټیکټانه وکنه. ټیکټانه د دولت د خوانه معاف شوله.
د نورو بانکونو په برخه کې څه اطمینان ورکوي چې هغه بانکونه د کابل بانک له سرنوشت سره مخ نه شي؟ ځکه چې په دې وروستیو کې تاسو خبرې چې له ازی بانک څخه یوې پیغلې شاوخوا $1,000,000 وتښتوله.
دا به په دوه برخې تقسیم کړو. یو خپله د فعالیتي خطرات دي چې د بانک یو فعالیت څومره مسؤون دی او څومره مطمئن دی، ای خلک په هغې کې پیسې کیښودلی شي که نه. دویم خپله داخل اداره ده بانک ده، د فعالیتونو د لحاظه خو یګانه اطمینان چې موږ ورکولی شو. بانک مرکزي یو کال کې یو ځل ډېر پراخه نظارت کوي، څېړنه کوي د دې بانکونو د فعالیت د ټول کال چې په یو کال کې دوی څه کړي، څومره قرضې ورکړي، څومره مفاد یې کړی. دا یو اطمینان دی. دویم اطمینان دا دی چې بانکونه نه تنها په افغانستان کې، دا په ټوله دنیا کې سل په سلو کې هیڅوک ګارنټي کولی نه شي چې هیڅ مشکل نه لري، هیڅ ګارنټي نشته. دغه دی، او تاسو مطمئن اوسئ دغه اوسئ.
دغه د پیسو غلا د بانک د کارکوونکو
له خوا پیسې چې د بانکونه غلا کیږي، خپله مامورین یې غلا کوي. دلته په بانک کې یو نظام موجود. نظام دا دی چې کله یو معامله سرته رسیږي، یو کس معامله لیکي، بلې تصدیق کوي او بلې امر ورکوي د اجرا کولو، نو که دا درې واړه سره لاس یو ځای کې وتبي ده چې غلا کولی شي، د هغه مخه څوک نشي نیولی.
د
عزیزي بانک قضیه هم عین شی ده، اما دا دومره پیسې نه دي. په دې معنا باندې ښه ډېرې پیسې دي، ولې د بانک په فعالیت دغه کې دا دومره موضوع نه ده چې مطبوعات کې موږ دومره پراخه بحث وکړو، ځکه د بانک ته اساسي شی د هغه شهرت او دغه دی. دا موضوع نه تنها په عزیزي بانک کې، په نورو بانکو کې هم کېدای شي ویم دي، بیا هم نه یوازې په افغانستان کې، په نورو دنیا کې هم کېږي. په ایران کې تاسو شاید یو څه وخت مخکې وشو، په امریکا کې شو، ټوله دنیا کې کېږي، ځکه اعتماد او خپل چلون کې د اداري خواندا مامور دی.
ان ده هغه څه چې تاسو نه سې کنټرول ولې، یا بانک زمرات نشي کولای
نه دي چې بڅ کنټرول کې ست خپل مامور غلا وکي.
د مرکه دویمه برخه او دریمه برخه مو د بهرنۍ او پیسو چلن ته ځانګړي کړي. هډوال سه کله لویدیز ولایتونو ته وکتل چې مثلا هرات او فرات ولایتو کې هلته ایرانی تومان چلیږي، په جنوب او ختیز ولایتونو کې مثلا ننګرهار او پکتیا او غزنی او خوست کې هلته پاکستانی کلدار چلیږي. تر اوسه ولې د چلند مخه نه نیول شوی؟
د دې چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی، په معنا د دې چې د دوی تقریبا 90% اقتصاد په بیرون ولاړ دی، د مصارف له لحاظه په خارجي کومکونو ولاړ دی، د محصول او د ضرورتونو د لحاظه د خارجي مملکتونو په اجناسو ولاړ دی، یا په محصولاتو.
کولی شو دا خو د هیواد دننه ستونزه ده، د پیسو چلښت
دا د هیواد دننه ستونزه ده، اما تړلې ده د هغې شي سره، ځکه چې تر هغې پورې تخپل داخلي جنس په خپله پیسې ونه لري، داغه پروسس په خپل پیسې ونه لري، داغه مزدور پیسې په خپل پیسې ورنه کی، او خپل د اجنس بازار ته په ماغه پیسې ارزنه کی، تر څو د پیسې ټول چلند پیدا کی، تر هغه پورې به دا مشکل دوام
وکړي. تاسو وایئ چې افغانۍ کمې دي؟
افغانۍ کمې نه دي، افغانۍ ته تقاضا په هغه اندازه باندې چې مصرف کیږي غوړه نشته دي.
خپل افغانان نه غواړي چې افغانۍ وکاروي،
دغه غټ مشکل دی، او دا اساسي خبره ده. اړتیا هم ده تر هغه پورې چې خپل افغانان په خپل د تصمیمونه نيسي چې دغه نه تنه زمون د کراک ورک د پاره یو اعلی ده، بلکې زمون یو ملي هویت هم ده، زمون یو پیژنګلوی هم ده، او موږ یې مرهس د ماغه پیژنګلوی په اساس باندې ورسره ماملو کې تراک پر ده دوام پیدا کوي.
یعنی اکثر افغانان بکی هدا واسط کې ده چې د ملي هویت په توګه افغاني ته ونه ګوري، ځکه چې اکثرت سواد کا چکه ماده بل هم دلته حکومت مسؤلیت لري. حکومت خپل مسؤلیت تر اوسه ولنه ادا کړی؟
حکومت خود سکړي ګوره، خو یو خود زور خبرې دي، جبري دغه دي، او بل تجارتي خبري. تجارتي دغه کې دا چې ته تر هغه پورې په دې شي کې جبر کول نه شته، سوچ دي بدیل پیدا کړي نه. کله دي چې بدیل پیدا کړي، به خلک ته ویل شي دغه بدیل دي. ما درته ویل چې کله د افغانستان زیربنایي اقتصادي پروژې وده نه کړي، خپل د افغانستان اقتصاد انکشاف نه کړي، خپل دلته کارخانه نه وي جوړ شي، خپل فابریکې نه جوړ شي، خپل صنعت وده نه کړي، زراعت وده نه کړي، خو موږ د نرخ د ساتلو لپاره افغاني ډالر بازار ته ارزه کول، افغاني ټولولي، اما دا په تدریجي شکل اوس مونږ کم کړی دي. د په مقابل کې یا بدیل لپاره د اسناد بازار پرون چې وسنادت د بازار ترځ کیږي، په اول پر مرحله کې تجارتي بانکونو ته ارزه کړ چې هغه پیسې چې اضافي لري کولای شي په دې کې سرمایه گذاري کړي. اوس هم بازار ثانوي مرته جوړ کړی دی چې عام بازار ته هم ارزه کیږي. هر هغه څوک چې اضافي پیسې لري که ډالر لري، مونږ په بدل کې ګټه ورکو ورته. دوی کولای شي چې دغه ډالر خپل خرج کړي، افغانۍ کې سرمایه گذاري ته وکړي، چې دا سرمایه گذاري نه تناسل په سولي کې مسؤونه د دولت لخوا نه تضمین شوې ده، بلکې یو ښه منفعت هم ورته لري، ګټه هم ورته لري. د دې تر څنګه په سکوکو باندې کار کیږي چې هغه اسلامي ابزار دي د پیسې د نرخ د ثابت ساتلو لپاره. سکوک هم درې ګټې لري. یو دا ده چې هر هغه خلک چې اضافي پیسې لري، هغه کولای شي یو مرجع د سرمایه ګذاري ځانته پیدا کړي. دویمه دا ده چې د همدې سرمایه ګذاري لپاره حلاله ګټه ځانته واخلي.
یعنې هر وخت امکان لري چې له دې اقدامات سره د بهرنیو پیسو د چلښت مخه ونیول شي.
ډېره او تر اوسه پورې ډېره نیول شوې ده، ځکه که دا مقایسه در سره د حد اقل دي واتو کالو تیر وکم، نو واتو کال مخکې موږ په ټول افغانستان کې 30 میلیارد افغانۍ په چلن کې لرل، نن تقریبا 130 میلیارد افغانۍ په چلن کې لرو. نو دا د ثبوت دی چې پیسو ته د غزي اته شوی د افغانۍ
تقاضا
زیاته شوی.
تاسو دغه موضوع د افغانستان د وارداتو سره وارداتو صادرات سره وتړل، لکه افغانستان په راتلونکو لس کلونو کې بیا هم صادرات ونه لري او تولیدات کم یې، لکه همدا اوس چې دي بیا به هم په دې هیواد کې کلدار او تومان چلښت لري.
افغانستان اقتصاد چې انکشاف ونه کړي، خپل چې په افغانستان کې ضرورتونه رفع نشي، او موږ هر اقل میزان د صادرات او وارداتو سره برابر نکو، تبي دا پښتنه مشکل
دی. غوړې هیوادونو پاکستان، ایران کې هر تک څوک ډالر هاته افغاني کاری جریمه کیږي، افغانستان کې ولداسې قانون رامنځته
کیږي. په افغانستان کې جریمه کیږي، موږ دې پر ټیمونه شته ګرځي جریمه کیږي. تر یو
لږ کسان تر اوسه جریمه کړي،
کسان په ډیره سخت ده، ما سپر تعداد ډیر زیات دی، په تقریبا یعنی په سلګونه میلیونه افغاني خلک جریمه شوی دي، ډیر زیات.
اما ولی دغه قانون تر اوسه سل کې عملي شوی نه ده.
او ما ورته وویل هغه خپل هغه دلایل لري، خلک ګټ او تاوان سنجش کوي، اما هغه په اساس باندې وایي چې ښځه دغه په دې کې. ما ورته وویل یو جبري دغه ده، ډېر جبري کې جبري کې سره باید بدیل هم ولري. یو خو عادي مصارفات دي، عادي مصارفات ته پرته کولی شي چې په خلک جبري دغه کې. اما یو غټ غټې معاملې دي، په غټو معاملو کې مونږ حتی اوسه پورې هم تر په دې تکیو چې مونږ ته خپله کومکونه راځي.
دغه جریمه څومره ده؟
سل زره افغانۍ ده.
په څومره باندې؟
هادي اعظم سل زره افغانۍ.
سل زره افغانۍ یو لک افغانۍ. بله. او بل موضوع چې خلک ورڅخه په دې شپو ورځو کې خصوصا عام خلک ډېر زیانمن شوي، دغه د ډالرو د بای لوړېدل دي. مثلا په دې تر یو کال کې لا ته څلوېښت شپږ څلوېښت نان شپږ پنځوس تره وخته. په دغه کې فکر نه کوي چې تاسو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
نه، مونږ کړی دی، ځکه وخت چې وایو چې د افغانیو د وخت ډالرو ارزښت د افغانیو په مقابل کې لوړ شوی دی، او یې سرچپه وي چې د افغانیو ارزښت د ډالر په مقابل کې کم شوی دی، نو بیا به داسې کوو چې خپله د ډالر ارزښت به تنها د افغانیو په مقابل کې نه مقایسه کوو، چې نن یو کال مخکې دوه پنځوس و نن شپږ پنځوس نو ارزښت یې د لاسه ورکړی دی. بیا دې کې مهمه دا ده چې موږ او تاسو باید خپله د ډالر ارزښت په مقابل د نور اثارو کې خاصتا په مقابل په دې منطقه کې چې کوم مملکتونه دي مقایسه کوو، او وګورو چې یو کال تیر کال دغې پیسو په مقابل کې ډالر ارزښت څومره، بیا که ویل شي د افغانۍ په مقابل کې رښتیا هم ارزښت د لاسه ورکړی. که د ایراني تومن په مقابل کې وګوري نو درې څلور سوه فیصده تفاوت یې کړی دی. ښایي یو دلیل څوک ویلی شي چې ایرانیان خپل یو مشکل لري، تعزیرات لري، هغوی اقتصادي بندیزونه پرې لګېدلي دي، د هغوی پیسو ځکه ارزښت د لاسه ورکړی. خو راشي هندوستان ته، هندوستان خو تعزیرات نه لري، مشکل هم نه لري.
اما په افغانستان کې مشکل دا ده چې کله ډالر لوړېږي بیا هم ورسره لوړېږي. فکر نه کوم چې په نورو هیوادونو کې داسې اغیز وکړي لکه په افغانستان کې.
از ما تشریحات ته خپل سوال کړ جواب کړ، ځکه موږ یو مملکت یو چې په بل چا تکیه یو. زمونږ د جنسونو قیمت چې لوړ سي دا خبره دقیقه ده. موږ هغه انفلاسیون یا قیمت دغه چې دا مورداتي دي، د بیرون کې چې نرخونه د لوړېږي طبیعي په افغانستان تاثیر لري.
او داسې انتقادونه چې تاسو وایي په پوره ډول یا په کافي اندازه ډالر نه لري، لامه وایي په بازار کې چې تر څو یې بیه کنټرول شي د افغانۍ په وړاندې؟
نه، ګوره یو خو داسې دی، نرخ خو حقیقي نرخ نه دی، دا یو مصنوعي نرخ دی. تر هغه پورې دا دومره بحث هم وکړه، دا به تر هغه پورې دوام لري. اوس دا چې موږ څومره پیسې بازار ته عرضه کړو، اساسي خبره خو دا ده چې زمونږ من حیث بانک مرکزي زمونږ هدف دا نه دی چې نرخ د تبادلې په کوم اندازه کې ووسی. زمونږ هدف دا دی چې د اجناسو یا خپل قیمتونو یا نرخونه په مملکت کې باید ثابت ووسی.
دغه موضوع د تاسو ډالر لاموي بازار
نه څلور ځل
دا څنګه انتقادونه دي. هډوال سپ چې تاسو ورور په شاهزاده سرای کې انصاف سره فیلري، او کله چې ډالر لاميږي تاسو محرم اسناد هغوی ته یا محرم معلومات هغوی ته ورکوي چې هغوی په دې برخه کې ګټه وکړي، دغه معلومات رسنوي خبر کړل، تاسو جواب څه دی؟
زما جواب دا دی ګوره، اول خدا خبر چې چا خبر کړی دی دا راته وایي چې محرم چیشته وایي. محرم هغه شته وایي چې یو اسراری او کوټي. زه تاسو ته وایم چې په دغه فروش د اسهارو کې، او دا خبره ډیره مهمه ده، زه د ټول افغانستان ته نه، ټول دنیا ته دا چیلنج ورکوم چې دغه پروسه محرمه نه ده.
د ډالرو د لیلام
پروسه محرمه نه ده، دا آزاده پروسه ده. د کی هر څوک اشتراک کولی شي، چې بانک مرکزی څومره پیسې خرڅي دا موږ د تلویزیونو د لارې اعلانو. زه ټول افغانستان ته چیلنج ورکوم که چې وي دا پروسه محرمه ده.
نو څه لاده چې تاسو قرآن دا رقم تورونه لګیږي؟
نه، تنه زما پوړاندې پوښي د افغانستان د دولس کلن تاریخ کې چې په مالی نظام کې څوک راغلي دي ټولو پاړه دغه سقسې شوي دي. او دا عادتا څوک نظارت کوون کې چې دغه په سیده سي تهمتونه کوي. اما اساسي ترين شی دا دی چې د افغانستان مالی نظام، د افغانستان مالی نظام هم د سیاست نه پاک نه دی. د افغانستان مالی نظام کې خلک دلچسپی لري، حتی د سیاسي اهدافو لپاره کارول دي او کوشش کوي چې کاروي. زما درات اکثر ما د غلسونه قطع کړي دي، او تر تاسو د شاهد او تاسو ولیدل چې د خلکو حسابونه په تلویزیونونو کې اعلان شول، د خلکو حسابونه افشا شول. ما دغه پروسه بنده کړي ده. هیڅ څوک حق نه لري په جز د محکمې د حکم نه چې د چا حساب ته لاسرسي ولري.
له فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله لودین هغه ویل چې تاسو هم د کابل بانک پورې وړي وي، او په دې برخه کې تاسو او د نور افضل هټول چې تاسو ورور دي په شاهزاده سرای کې صرفي لري، دوی هم د دې بانک پورې وړي وو، سرنوالۍ ته تاسو دوسیه لګرې وه.
دسې ده ښه، ما د ډېر وخت نه غوښتل چې همدا شی ووایم. لودین صاحب چې وایي نور افضل زما کورنۍ موري، زما قومي موري، زه په دغه نوم باندې هیڅ ورور نه لرم. زه نه پوهېږم دا نور افضل دوی څوک دي. اوس دلته یو ټوقه هم کولم په مطبوعاتو کې، دا ټوقه خني پوشی نور افضل زما په دینو باندې زه هیڅ ضرور نه لرم. د کابل بانک په قرضو پاړه باندې دا چې کم کسان یادی پاغې کې تقریبا 215 کسان دوی د خپل مفاداتو لپاره دی، د لپاره چې ما تهدید لاندې ونیسي او په هیڅ صورت په خپل غیر مشروع اهداف ته په دې لاره ونه رسي.
د خبرونې د پښې بوت رسیدلې کو پورستوي کې اوریدونکو ته د بهرنۍ پیسو د چلند مخنیوي، د ډالر د بای د کنټرول او همداشان د نورو خصوصي بانکونو د ثبت ساتلو په اړه ډاډ ورکړي. څه د احساس ډاډګرانه دوی ته
ګوره مهمه ترینه خدا ده چې د افغانستان مالی نظام مطمئن نظام دی، نظارت دی بانک مرکزی کوي. چی شي چې دا د خلکو په دغه خبرو باندې، د خلکو په دغه تفسیرو باندې چې د دې فهم نه لري، پی پوهیږي نه، بدبختانه چې زمون تر دولت سطح پورې د دولتي خلک راجیږي په مالی نظام تفسیره کوي، دا سه خلک خپل یو ټکی په دغه باندې پوهیږي نه. بانکونه مطمئن دي، هیڅ مشکل نه لري، تر نن ورځې چې مونږ تاسو خبره کوو خلک دې په دې مطمئن وسی. یو شی چې اطمینان ورکوم، د کابل بانک موضوع تکرارېدای نشي د افغانستان په مالی نظام کې. دغه
خلک
د بهرنیو پیسو د چلند په اړه ډالر ته بحث کوي، او خګیره پروسه ده، دومره اسانه پروسه نه ده، دومره زر نشي خلاصېدل.
ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال صاحب څخه ډیره مننه.
سلامت اوسئ.